سلامونه درنو اوریدونکو، په روان یو سات کې د ایوی ونیزه خبرونه ترڅنګ درته خبرونه او راپورونه لرو. د چین د بهرنی چارو وزیر چینګ ګانګ وای هیواد یې له طالبانو غواړي چې د ترهګرۍ او ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي. د چین د رسنیو په وینا د دغه هیواد د بهرنی چارو وزیر پرون په اسلام آباد کې د طالبانو د بهرنی چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې دا خبره کړې ده. چین ګانګ ویلي طالبان دي د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ په ګډون د ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي او د چین دغه راز په افغانستان کې د خپل وګړو او ادارو د خوندیتوب پوښتنه هم کړې. په 13 دسمبر میاشت کې د کابل په شهرینو کې پر لونګانو می هوټل برید وشو چې تر ډیره چینایي وګړي پکې اوسېدل. چین د خپلو 50 وګړو ټپیانیدل پکې تایید کړي وو. د هغې حملې مسؤلیت داعش خراسان څانګې منلی وو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو لخوا ملغا اعلان شوی او له هېواده بهر فعالیت کوي، د لسګونو کسانو د قصاص، سنګسار او نورو شرعي حدودو په اړه د طالبانو د سترې محکمې وروستی اعلان له ملي او نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. دغه کمیسیون پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې دا ډول پټې محاکمې چې له عادي اصولو سره هم فاصله لري صحرایي محاکمې ګڼي. د طالبانو د سترې محکمې مرستیال عبدالملک حقانی تیره پنجشنبه ویلي وو 1015 تنه د اعدام، 10 تنه د سنګسار، 4 تنه تر دیوال د لاندې کولو او یو شمېر نور په درو د وهلو په سزا محکوم شوي. د 2020 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د قصاص لومړی حکم په فرا ولایت کې عملي شو. د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې حکومت یې بل کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. دغه انسټیټیوټ پرون په یو ټویټ کې لیکلي، د رسمیت نه پیژندلو موضوع هم د طالبانو چلند نه دی بدل کړی. د طالبانو پر حکومت هغه د تندریز له کبله انتقادونه کیږي چې د ښځو او نجونو پر تعلیم، تحصیل او کاري محدودیتونه لګولي. د اوکراین هوایي ځواک پرون شنبه دا وکړه چې د روسیې یو هایپرسونیک میزایل د پلازمینې کیف پر فضا ویشتلی. دا د توغندي سرعت تر غږ چټک دی چې د امریکا د پټویت په نوم د هوایي مدافع په دستګاه ویشتل شوی. د اسوسییټډ پریس په وینا دا لومړی وار دی چې د اوکراین توانیږي د مسکو تر ټولو عصري میزایل نسکوروي، هغه هم د امریکا له مدافع دستګاه په استفادې. د اوکراین د هوایي ځواک قمندان میکولا ولیشچوک په ټیلیګرام کې لیکلي چې دغه میزایل څو ورځې مخکې ویشتل شوی. په داسې حال کې چې په سودان کې جګړه څلورمې اونۍ ته داخله شوه، د شامې په ورځ هم هوایي حملو د دغه هیواد مرکز خرطوم ښار ولړزاوه. عیني شاهدان وایي د شامې پر سهار جنګي الوتکو د خرطوم پر بېلابېلو برخو بمباري وکړه او مخابراتي شبکه MTN وایي ټول خدمات یې ټکني شوي. د اپریل میاشتې پر 15 د سودان د پوځ د مشر عبدالفتال برهان او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشو د قمندان محمد حمدان د قلو ترمنځ د جګړو له پیل سره په سلګونو کسان وژل شوي دي. که څه هم د دواړو لوریو ترمنځ پر څو لنډمهال اوربندونو موافقه شوې، خو له هغوی سره هم د سرغړونو خبر ورکړل شوی. د فرانسې خبري اژانس په وینا په سودان کې د وژل شویو شمېر لږ تر لږه 200 او د ټپیانو زرګونو ته رسېدلی دی. خبرونه مو واوریدل، په روانه خبرونه کې به واورئ. د طالبانو، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په اسلام آباد کې په خپلو کې د همکاریو پر پراختیا بحث وکړ. The peace and
stability in Afghanistan. پر سیمه کې د ټولنیزي او اقتصادي پرمختیا، اتصال او سوکالي لپاره د افغانستان سوله او ثبات لا هم حیاتي اهمیت لري.
د افغانستان په ګاونډیو هېوادونو کې میشت پخواني افغان پوځیان وایي ورځ په ورځ یې ستونزې په زیاتېدو دي.
سره له مالي او امنیتي مشکلاتو په ایران کې میشت دي.
د امریکا د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزارت اعلان کړی چې د مستحقو افغانانو لپاره د بشري موقت استوګنې د تمدید لپاره یو نوی پروګرام جوړ کړی. د دې ترڅنګ نور راپورونه او یوه اونیزه خبرونه هم درته لرو چې که راسره وایي وابه اورئ.
در فردی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورنه د طالبانو پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په اسلام آباد کې په خپلو کې د همکاریو پر پراختیا بحث وکړ. تر دې مخکې د هند، روسیه او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په جلا غونډه کې د طالبانو له حکومته د ښځو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې سوله د سیمې له سولې او ثبات سره تړلې وبلله. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې حکومت یې د نړۍ د یوه هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو بلاول بوټو زرداری او چین ګانګ سره پر اقتصادي همکاریو، امن، ثبات او همداراز نورو مسایلو خبرې وکړې. په اسلام آباد کې تر پرونیو لیدنو کتنو وروسته د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران په یو ګډ خبری کنفرانس کې راڅرګند شول، خو امیر خان متقی حضور نه پکې درلود. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د افغانستان ثبات د سیمې لپاره مهم وباله.
په سیمه کې د ټولنیزې او اقتصادي پرمختیا، اتصال او سوکالۍ لپاره د افغانستان سوله او ثبات لا هم حیاتي اهمیت لري. موږ به له نورو شریکانو سره یو ځای د یو سوله ییز، باثباته، سوکاله او متحد افغانستان لپاره خپل کار ته دوام ورکړو.
د چین رسنۍ وایي د چین د بهرنیو چارو وزیر پرون د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په کتنه کې د متقابلو ګټو د اصولو له مخې د چین، افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکاریو لپاره د ډیالوګ د دوام غوښتنه وکړه. متقی چې د طالبانو د یو پلاوي مشري کوي د جمعې په ورځ په څلور ورځني سفر اسلام آباد ته ولاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد پرون وویل چې متقی د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په جلا جلا کتنو کې پر اقتصادي همکاریو، سیاسي او ترانزیتي مسایلو بحث وکړ. طالبانو هڅه کړې چې د ځینو نورو هیوادونو ترڅنګ له پاکستان او چین سره ښه اړیکې ولري او هلته یې افغان سفارتونو ته خپل استازي ورلیږلي دي. د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرونی کنفرانس ته په وینا کې د طالبانو لخوا لګول شویو محدودیتونو ته اشاره ونه کړه چې په افغانستان کې نجونې او ښځې له تعلیم، لوړو زده کړو او په بهرنیو مؤسسو کې له کاره منې کړي دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل هیله من دی چې طالبان په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ کړي او د معتدلو سیاستونو له خپلولو سره له ګاونډیانو سره دوستانه اړیکې وساتي. د جمعې په ورځ هم د هند په بندری ښار گووا کې د شانګهای د همکاریو د سازمان د غونډې پر مهال د هند، روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو د ټول شموله حکومت د جوړولو او بشري حقونو ته د درناوي غوښتنه کړې وه.
په اسلام آباد کې مو د طالبانو، پاکستان او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو د ناستې په اړه واورېدل. د چین د بهرنیو چارو وزیر چینګانګ وایي هیواد له طالبانو غواړي چې د ترهګرو او ترهګرۍ په وړاندې مبارزه وکړي. د چین ترڅنګ پاکستان، روسیې او هند بیا له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت جوړ او د ښځو حقونه رعایت کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په اسلام آباد کې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره پر اقتصادي همکارۍ او نورو موضوعات خبري وکړي. پرون تر رسمي غونډې وروسته د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو یو کانفرنس سره څرګند شول، خو متقیب کینه وو. زموږ همکار د پوهنتون له استاد محمد اساق اتمر نه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې چین او پاکستان د طالبانو په حکومت کې څه ګټې لري.
چین او پاکستان دواړه په افغانستان کې ځان ته ګټې لري او زه فکر کوم چین نایان خو په دې باور دي چې افغانستان ته ثبات راشي، دوی به پراخ اقتصادی پروژه په افغانستان کې پلی کړي او د افغانستان په بیا رغونه کې به مرسته وکړي. او پاکستان د افغانستان سره یو خو د سرحدي مسایلو په مورد کې ډېر پخوانی مشکلات لري او د بل خوانه د پاکستان د تحریک طالبان جنبش په افغانستان کې دی او پاکستان دا د افغانان نه غواړي چې دوی د پارشه کلي چې کېږي دغه تاریخ طالبان پاکستان ته اجازه ورنه کی چې خپل بریدونه باندې پاکستان امنیت خراب نو دلته دواړه دوی ګټې لري که دوی وشي کولای چې افغانستان سره د افغانستان اوسني حکومت سره د نږدې نه دوی کار وکړي او دوی سره اړیکې ولري.
چین له طالبانو غوښتنه کړې چې د ځینو تروریستي ډلو په وړاندې مبارزه وکړي، هغه ډلې چې چین ته خطر ګڼل کیږي. طالبان ستاسو په نظر دا کار کولای سي؟
چین او پاکستان دواړه غواړي چې هغه ترهګر ډلې چې په افغانستان کې دي هغه دې وځپل شي، خو طالبان به دا کار ونه کړي ځکه چې همدغه ډلې وي چې په تیر شل کلو کې د طالبانو سره اوږه په اوږه د پخواني جمهوریت په مقابل کې دوی جنګېدل. د دوی د ایډیالوژي یا په اصطلاح ایډیالوژي یو شی دی، نو زه داسې فکر نه کوم که طالبان دې ته چمتو شي چې دغه ډلې دې یا کاملا نابود کی او یا دې دوی وځپي. په هر صورت زما باور داسې دی چې طالبان به دا کار ونه کړي.
اتمر صاحب، له چین پاکستان سره د طالبانو نږدې کېدل سیمه ییزو رقابتونو ته لمن نه وهي؟
د چین او پاکستان نږدې کېدل یقینا چې سیمه ییز رقابت راپارولی شي. په دغه برخه کې د هندوستان نه موږ امکان لري چې نوم واخلو، ځکه هندوستان په هیڅ صورت سره د چین او د پاکستان لاسوهنې په افغانستان کې نه زمي او کوشش دا کوي چې افغانستان دې مستقل یو هیواد وندي، ځان ته استقلال لري او دغه هیوادونه دې په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي او دغه رقابتونه کیدای شي د ایران او پاکستان او همدغسې بیا د چین او د روسیې او د هند او د چین ترمنځ هغه سیمه ییز رقابتونه نور هم زیات کړي.
د پوهنتون استاد او سیاسي شننکی اسحاق اتمر و چې په اسلام آباد کې د طالبانو، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د ناستې په اړه خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې میشت پخوانی افغان پوځیان وایي ورځ په ورځ یې ستونزې په زیاتېدو دي. زیات پخوانی پوځیان ایران ته کډه شوي چې وایي د ویزو د تمدید، کارموندنې او نورو برخو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د افغان پوځیانو د ملاتړ یو بنسټ وایي هڅه کوي چې دغو پخوانیو پوځیانو جدي ستونزو ته حل لار پیدا کړي. په افغانستان کې دننه هم وخت نا وخت د پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو، شکنجه کېدو او وژل کېدو راپورونه ورکول کېږي. دا هم په دې اړه تفصیل.
پخوانی پوځیان وایي په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان د خوندیتوب لپاره تر بل چا زیاته قرباني ورکړي، خو اوس یې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې روزګار تریخ شوی دی. وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه او پخوانی امنیتي ځواکونه یې سره وپاشل، زیات پوځیان د طالبانو د مجازاتو له ویرې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو تر ډیره ایران ته ولاړل. په ایران کې یو پخوانی پوځي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په باب وایي.
سره له مالی او امنیتي مشکلاتو په ایران کې میشت یو. د یوې خوا په ایران کې د اوږدمهالې لپاره د ویزو نه ورکړه او یا د مهاجرت قانوني اسنادو نه ورکړه ده، او په افغانستان کې د پخوانیو نظامیانو نظارت، حبس او په بېرحمانه توګه وژنه ده، او له بلې خوا د ناتو تر مشرۍ لاندې هیوادونه نه توجه، نه پاملرنه او نه همکاري او نه کومک دی.
د افغانستان ملي ځواکونو د ملاتړ بنسټ ایران ته د کډه شویو پخوانیو پوځیانو شمیر لسګونه زره ښیي. د دې بنسټ مشر محمد سلیم وردک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په ایران کې د پخوانیو پوځیانو پر ګڼو ستونزو خبر دی.
زیاتره ایران ته کډوال شوي دي چې تقریبا د 15000 شاوخوا د کورنیو د امنیت د تیر نظام امنیتي ځواکونه کډوال شوي دي، چې په هغه کې تقریبا تر 10000 پورې د خپل کورنیو سره کډوال شوي دي او متباقی په جلا ډول یا په مجردی شکل باندې ایران ته کډوال شوي دي، چې تقریبا په هغه کې 3500 شاوخوا د شهیدانو کورنیو څخه دي چې د ټول الته په کمپ کې ثبت راجستر شوي او الته د تشخیص او تثبیت نه وروسته الته دوی ژوند کوي. لبد مرغه د ستونزو په حق له خوبې وایم چې په ټول افغانستان ټول ملت د یو بحران، یو بشری بحران او ټولنیز بحران سره مخامخ ده، او دا بحران ریخه د افغانستان په نړیوال سیاست پورې اړه لري. تاسو وینئ چې ټوله دنیا د افغانستان په مقابل کې یو مختلف غونټه کې سیاست اختیار کړی ده.
په تهران کې د افغانستان سفارت د فبروري میاشتې په وروستیو کې د طالبانو لیږل شویو استازو ته وسپارل شو. په ایران کې ځینې پخواني پوځیان وایي دې کار د دوی د خوندیتوب په اړه اندېښنې زیاتې کړې، ځکه په ډاډه زړه دغه سفارت ته مراجعه نشي کولی. په پاکستان، ترکیه او نورو ګاونډیو هیوادونو کې هم ډېره پخوانیو پوځیانو هلته د ژوند له کړاوونو شکایت کړی، خو د افغانستان ملي ځواکونو د ملاتړ بنسټ وایي له ایران پرته په نورو هیوادونو کې د پخوانیو پوځیانو شمیر کم دی. د ملي دفاع وزارت پخواني مرستیال ویان محمد رادمنش د کپ پر نهمه د سرتیری په ملي ورځ ویلي و چې د طالبانو په یو نیم کلنه واکمنۍ کې تر 1500 زیات جنرالان، افسران او سرتیری تر نیول کېدو وروسته وژل شوي دي، خو دغه شمیر د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی. په افغانستان کې دننه وخت ناوخته د پخوانیو پوځیانو د نیولو، شکنجه کولو او حتی وژلو راپورونه ورکول شوي، خو طالبان ځینې وخت علت شخصي دښمني ګڼي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو لخوا ملغا اعلان شوی، په یوه اعلامیه کې د پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو، شکنجه کېدو او وژنې په اړه اندېښنه ښوولې وه. کمیسیون وایي د خلکو خپل سر نیول غندي او نړیوالو ته یې په خطاب کې ویلي چې د طالبانو عمومي افواه دروغ ده.
و هم اوریدل چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې میشت پخواني افغان پوځیان وایي ورځ په ورځ ستونزې په زیاتېدو دي. زیات پخواني پوځیان ایران ته کډه شوي چې وایي د ویزو د تمدید، کارمندنې او نورو برخو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. ازادي راډیو ته واګیا سمخ خبرونه د راډیو ترڅنګ سمخ پر وی پړنه هم اوریدلې او لوستلای شي. سمخ پته ده ازادي راډیو ټکی کم. د امریکا د متحده ایالاتو د کورنۍ امنیت وزارت اعلان کړی چې د مستحق افغانانو لپاره د بشري موقت استوګنې یاري پرول د تمدید لپاره یو نوی پروګرام جوړ کړی. د امریکا د کډوالو کمیټې د جمعې په ورځ نوښت اعلان وکړ چې د دې پروګرام په جوړېدو سره به افغانان وشي کولای په قانوني توګه په امریکا کې ژوند او کار وکړي. په ورته وخت کې هغه افغانان چې په امریکا کې د بشر دوستانه استوګنې ویزې لري، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د ویزو ختمېدو ته لږ وخت پاتې دی او برخلیک معلوم نه دی، خو د دې پروګرام په غځولو سره به ستونزې تر یو بریده هوارې شي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د کډوالو کمیټه یا یو ایس سی آر آی وایي د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د افغانانو د موقتی بشري استوګنې د تمدید لپاره به یو پروګرام جوړ کړي. دغه وزارت د جمعې په ورځ نوښت اعلان وکړ هغه افغانان چې د ایستلو په بهیر کې د بشر دوستانه ویزو یا پارول له لارې امریکا متحده ایالاتو ته تللي، کولی شي د جون له پیل څخه د آنلاین او کاغذي فورمو له لارې د موقتی استوګنې د تمدید لپاره غوښتنلیک ورکړي. د متحده ایالاتو د کورنۍ امنیت وزارت ویلي دی چې موقتی استوګنې به د قضیو پر بنسټ وڅېړل شي. د امریکا د متحده ایالاتو د کډوالو کمیټې په خپل اعلامیه کې د دغه کمیټې د رئیس او اجرایه مدیر سکندر نگاش له قوله ویلي چې له څو میاشتو راهیسې هغه افغانان چې موقتی بشري استوګنه لري بې برخلیک دي، او د موقتی استوګنې مودې د غځولو په اعلان سره دا افغانان کولی شي د خپل راتلونکي په اړه ډاډمن شي. په اعلامیه کې د ښاغلي نگاش له قوله دا هم ویل شوي چې دوی د امریکا له حکومت څخه غواړي چې د بشري موقتی استوګنې د تمدید د پروګرام جزئیات ژر تر ژره خپاره کړي، او دا باید څومره چې ممکنه وي ساده او د لاسرسي وړ وي تر څو افغانان وکولی شي خپل موقت استوګنه او د کار جوازونه په وخت او عادلانه ډول تمدید کړي. په ورته وخت کې په امریکا کې هغه افغانان چې موقت استوګنه لري د دغه پروګرام د جوړېدو هرکلی کوي. د موقت استوګنې یا پارول ویزې لرونکی یو افغان چې د ایستلو په بهیر کې امریکا ته تللی او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي چې په دغه هیواد کې ډیری نوي راغلي افغانان بې برخلیکه دي، خو د دوی د موقتی استوګنې تمدید به له دوی سره مرسته وکړي چې د دایمي استوګنې د ترلاسه کولو لپاره یوې پایلې ته ورسیږي. دا ازادي راډیو ته وویل
د ایمیګریشن مسله چې دا دلته یو څه وخت نیسي، هیڅوک په دې اړه نه پوهیږي چې د فلاني شخص سرنوشت به څه ډول وټاکلی شي. د خو ښځې رایه دغه ده چې د دوی دغه موده دوه کاله نور هم غځېږي، او د دوو کلونو په لړ کې دوی کولی شي چې خپل کیسونه مخې ته یوسي. دلته اوس دوی ته هیڅ نوه ستونزه نشته، خو یوازینۍ ستونزه د دوی دغه بې سرنوشتوالی دی. په دې حساب دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو که چیرې د دوی دغه موده دوه کاله نور هم وغځېږي، دوی کولی شي چې خپل کیسونه مخې ته یوسي، هغه د خپلو ګرین کارډونو لپاره چې دوی اپلای کړي ده یا مثلا کوي، نو یوې نتیجې ته رسېدلی شي.
یو بل افغان کډوال چې دی هم نه غوړي نومې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې د بشر دوستانه ویزې ختمېدو ته یې دوه یا درې میاشتې پاتې دي. د ده په وینا د دوو نورو کلونو لپاره یې د بشر دوستانه ویزې غځېدل به تر یو بریده د ده ستونزې هوارې کړي.
اوس نوې طرحه بیا تصویب کړې ده چې دوه کاله نور مدا ورته غځوي، خو هغه کوم فورم چې دغه تر اوسه شیر شوی نه ده چې څرهګام ته دی وکولی شي چې آنلاین اپلای ورته و څرهګام ته آنلاین بیا دا پروسه دوه کاله نور هم غځوي. ویزې چې را شي نو سر ټول افغانیان سر کارونه خپل مخکې ته وړي، که دغه ویزې بیا نوې نه شي دا اسنادونه ور نه کړي، دلته کار یې په تا به درېږي، کار نه شي کولی، مصرف نه شي پوره کولی، لایسنس یې په تاریخ تېرېږي، هر څه یې ختمېږي، ټول ډاکومنټ یې ورسره
د 2001 کال د اګست په 1 په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په زرګونه افغانان چې له امریکایي ځواکونو او بنسټونو سره یې کار کوه د امنیتي ګواښونو له امله د تخلیف په بهیر کې د 2 کلن بشر دوستانه کډوالي ویزو یا پارول له لارې امریکا ته لاړل. نو دوی ډېری یې تر اوسه نه دي توانېدلي چې د یوې استوګنه ترلاسه کړي او یو بې برخلیکه ژوند سره مخ دي.
خبرونو ور اخوا
د طالبانو حکومت چارواکي وايي په غزنی کې هغه تاریخي ابدي رغبي چې د نړیدو او خرابېدو لګواښ سره مخ دي. دوی وايي په افغانستان کې تاریخي ابدي د ټولې نړۍ ګډ میراث معلومیږي او د سیاسي حالاتو له امله د نړیوالو له پامه غورځول شوی. بل لور ته بیا د غزنی ډیری روڼاندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه کار ستاینه کوي، خو وايي که دغه تاریخي ابدي رغول کیږي باید چې په مسلکي ډول ورغول شي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت چارواکي وايي په پام کې لري چې په غزنی ولایت کې ځینې هغه تاریخي ابدي چې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي له سره ورغوي. دوی وايي دلته ځینې تاریخي ځایونه او ابدي د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي. د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیرالله خیرخوا د جمعې په ورځ غزنی ته راغلی او له ځینو تاریخي ابدو څخه یې لیدنه وکړه. نوموړي په دغه ځای کې رسنیو ته وویل په پام کې ده چې په 1402 مالیکال کې د غزنی یو شمیر تاریخي ابدي د یاد وزارت له لوري ورغول سي. هغه د افغانستان تاریخي ابدي د هیواد د وګړو مانوي سرمایه، تاریخي او فرهنګي هویت او ژوندۍ تاریخ وبلل، په ساتنه کې د خلکو ونډه مهمه وګڼله.
ان شاء الله چې بودیجه کړه اعلان شي څه پروژه دي نیولې دي چې هغه اولویت به او هغه څوک وکړي چې هغه خدای نه سړي دغه تنظیم وي او نور موږ د خارجي موسساتو سره په دې باره کې څو بار بار خبرې کړې دي، خو متاسفانه داسې دي چې د خارجي دنیا هم داسې څه چې هغه یو تاریخي آثار او هغه تاریخي میراثونه چې هغه تقریبا د ټول دنیا سره مشترک معلوميږي هغه هم په سیاسي امور کې داخل کړي دي. یعنې داسې د پام وړ مرسته په دې کې نه ده کړې.
ښاغلی خیرخوازی اتوی هڅه کوي چې له هرې لارې وي ورته بودیجه برابر کړو او څنګه کولای شو چې د دې تاریخي ابدو ساتنه وکړو، ځکه دا د حکومتونو او ټولو خلکو دنده ده. د دې په باور په افغانستان کې تاریخي ابدي چې د ټولې نړۍ ګډ میراث معلومیږي د سیاسي حالاتو له امله له پامه غورځول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو هم څو ځله د یو شمیر تاریخي ابدو له بد وضعیت څخه اندېښنه ښودلې وه. د دوی په خبره چې په وار وار یې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له رهبرۍ څخه غوښتي وو چې د دغه ولایت تاریخي ابدو ته پاملرنه وکړي. د غزنی ډیری روڼاندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه کار ستاینه کوي او وایي که چیرته کومه سیمه تاریخي میراثونه، تاریخي ابدي او تاریخي آثار ولري، د هغه سیمې هغه تاریخي برم په ګوته کوي. غزنی چې په 2014 میلادي کال کې د اسلامي هیوادونو د پلازمېنې په توګه ونومول سو، نو موخه یې دا وه چې دغه سیمې له همدې پلوه غني سیمه وه، خو په اوسني وخت کې د غزنی ځینې تاریخي ابدي سوکه سوکه مخ په ورکېدو دي. نو که بیا رغول کېږي او ساتنه یې کېږي دا به یو ښه کار وي. شاعر او لیکوال واحد الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
اړین کار ده چې باید دغو میراثونو ته جدي پاملرنه وشي. دغه میراثونه آهسته آهسته دغه څو کلونو موږ شاهدان یو چې یو په یو سوکه سوکه نړیږي. که دې ته جدي پاملرنه ونه شي کېدای سي همدغه څه په نابودۍ سره مخ شي. نو دا چې له نابودۍ سره مخ کېږي نو غزنی به هم هغه کوم ویاړ چې ترلاسه کړی هغه به هم له منځه ځي.
بلورته بیا ځینې نور کسان په دې باور دي چې که دغه تاریخي ابدي رغول کېږي باید چې په مسلکي ډول ورغول سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لورې چې کوم تصمیم نیول سوی دا یو نیک ګام او د وخت اړتیا ده، او دا به وکولی سي چې د غزنی هغه تاریخي هویت او تاریخي ارزښت یو ځل بیا راژوندی کړي.
په 2013 کې کله چې غزنی د اسلامي هیوادونو د اسلامي ثقافت پلازمینې په نامه ونومول سو، هلته هم د ځینو تاریخي یا د تاریخي ابیدو د رغولو ژمنه وسوه، او یا یو ډول کارونه مخته ولاړل چې هغه پللو د ځینو تاریخي ابیدو هغه تاریخي هویت مسخه سو. که اطلاعات فرهنګ وزارت غواړي چې دا کار دی وکړي، نو دوی د مسلکي ډول وکړي او دوی د مسلکي کسان له بهر نه راولي څو هغه دی ابیدو تاریخي هویت وساتل سي.
غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې له امله یې په داورستیو کې د تاریخي ابیدو او تاریخي ځایونو د لیدنو لپاره زیاتو سیلانیانو مخه کړې ده.
د پاسپورت یو شمیر غوښتونکي وایي څو میاشتې وړاندې د پاسپورت اخیستو لپاره آنلاین فورمې ډکې کړې، خو د دوی په خبره د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست تر اوسه د دوی د ورتګ نیټه نه ده معلومه کړې. هغه کسان چې د خپلو ناروغانو د درملنې او یا هم په ګاونډیو هیوادونو کې د کار لپاره پاسپورتونو ته بیړنۍ اړتیا لري وایي نور له انتظار ستړي شوي او غواړي چې ژر تر ژره پاسپورتونه ترلاسه کړي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وینا عبدالنافع ټکور د دغو ادعاو په ردولو سره وایي چې د پاسپورت غوښتونکو ته د نوبت پر بنسټ نیټه ټاکل کیږي.
عبدالولی نومی کی وای تیر کالیه د پاسپورت آنلاین فورم ډکه کړې و، خو دا تم یشتو په تیرې دو سره اله هم پاسپورت نه دی اخیستی او نه ورته د سفر د دغې کتاب چې نیټه کړه شوې ده. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کورنۍ دوه غړي ناروغه دي او غواړي د درملنې لپاره یې پاکستان ته بوزي. د پاسپورت یو بل غوښتونکی عبدالحمید وایي له یو کال راهیسې کاروبار ښه نه دی او د پاسپورت په تمه دی چې یو بل هیواد ته د کار لپاره ولاړ شي.
غواړم چې د افغانستان نه بهر وزم د کار په خاطر. معلومه نه ده چې څه وخت به پاسپورت به اجرا شي. ډېره مشکلات مې ډېر دي وروراته، نه پوهېږم څنګه به وکړم.
عبدالواسع چې بیا تازه غواړي د پاسپورت اخیستلو ته نوملیکنه وکړي وایي د نورو کیسې چې اوري ډېر هیله من نه دی چې ترلاسه یې کړي، ځکه خلکو ډېر انتظار ورته کړی دی.
زه غواړم چې د خپل ځان او کورنۍ لپاره د پاسپورټ فورم ډاکړم، خو ډېر خلک آن په یو کال کې پاسپورټ اخیستو ته بریالي نه شول. نو زه هم ډاډه نه یم چې پاسپورټ به ترلاسه کړم او کنه. حیران یم چې څه وکړم.
پاسپورټ غوښتونکي وایي د پاسپورټونو د ویش بهیر څو ځلې له ستونزو سره مخ شوی او د ترلاسه کولو لپاره یې دې اوږد انتظار نور دوی ستړي کړي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو حکومت د پاسپورټ ریاست له ویان نورالله پتمن سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور بیا وایي چې پاسپورټ غوښتونکو ته د نوبت له مخې نیټه ټاکل کیږي.
دا ګومان کوم حقیقت نه لري، خو په هر حال په خپل نوبت باندې هر چا ته پاسپورت ورکوي. له تاریخ له دې وجې نه ورکول کېږي چې هغوی که بیا مثلا تاریخ ورته ولګوي او هلته پته د دې نه لګېږي چې دوی ته نوبت کله ورسي.
که څه هم نوموړي په دې اړه څه ونه ویل چې د ورځې څومره پاسپورټونه ویشل کېږي، خو ادعا یې وکړه چې آنلاین بهیر په شفاف ډول دوام لري او هغو کسانو ته چې د کال لپاره بهر ته ځي محصلین او ناروغانو ته پرته له دې چې آنلاین فورم ډک کړي په 2-3 ورځو کې پاسپورټونه ورکول کېږي. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت د پاسپورټ ریاست مسؤلینو ادعا کړې وه چې دوی هره ورځ په ټول افغانستان کې شاوخوا 10 زره پاسپورټونه ویشي. په افغانستان کې د پاسپورټ د ویش بهیر د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د تخنیکي ستونزو له امله څو ځلې ودرول شو. تیر کال د وروستي ځل لپاره د طالبانو حکومت د پاسپورټونو عمومي ریاست په سیستم کې د تخنیکي ستونزو له امله د پاسپورټونو د ویش بهیر د شپږو میاشتو لپاره ودروه، خو د پاسپورټ غوښتونکو له پله پسې نیوکو وروسته دغه بهیر د تیر کال کب میاشتې په 10مه بیرته پیل شو.
اوس هم ستاسې له پیغامونو
السلام علیکم آزادی کارکونکو، سلام علیکم، څنګه جوړی است؟ بخیر است. نہ ہر سکوم کون چې دولتونه کوي ټول طالب جب ته ویل یا طالب د مامازو یا طالب د کازی دی یا پښه موټر کې چې راځي هغه ته رسېږي، خوار او غریب ته هیڅ نه رسېږي. دولتونه شر سکوم کون کوي چې لا موږ نه رسېږي.
السلام علیکم، سال د ښه په خیر د آزادی راځو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. ورور د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د کجکی ولسوالۍ څخه داسې یو کانال چیر حکومت زموږ دا غوښتنه ده، یو کانال راته وکړ. دا د زمینداور سیمې ته ټوله دا اوبه ترتیب ورته سم کړي. زمینداور ټوله د اوبو دخوا کمزوري ده، ټولې مځکې بې اوبه پاتې دي. دغه پیغام که چیرې ته لوړو چارواکو پورې ورسوي. نور څه نه لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم د آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې. د خانشین ولسوالۍ کې وروره هېڅ مرسته نه ورسره کېږي. وچ کدیندم باندې نه اوبه ورته رارسېږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدی د مخابري شبکې ګرسره د وړم کاسکې نهلي چې راوړی در اوسه ګوري هېڅ درک نشته. زما چې هیلو ارزو دا دی باید د ولسوالۍ ته پام فکر واړوي.
درنو اوریدونکو، شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د ازادي اوریدونکو خبرونه واورئ، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د چین د بهرنیو چارو وزیر چینګانګ وایي هیواد یې له طالبانو غواړي چې د ترهګرۍ او ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي. د چین د رسنیو په وینا د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر پرون په اسلام آباد کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې دا خبره کړې ده. چینګانګ ویلي طالبان دې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ په ګډون د نورو ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي او د چین دغه راز په افغانستان کې د خپلو وګړو د خوندیتوب په اړه هم غوښتنه کړې. په 13 دسمبر میاشت کې د کابل په شارینو کې پر لونګان نومي هوټل برید وشو چې تر ډېره چینایي وګړي پکې اوسېدل. چین د خپلو 500 وګړو ټپیانې دل په دې پیښه کې تایید کړی وو. د هغې حملې مسؤلیت د داعش خراسان څانګې منلی وو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو لخوا ملغا اعلان شوی او له هیواد بهر فعالیت کوي، د لسګونو کسانو د قصاص، سنګسار او نورو شرعي حدودو په اړه د طالبانو د سترې محکمې وروسته اعلان له ملي او نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. دغه کمیسیون پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې دا ډول پټې محکمې چې له عادي اصولو سره هم فاصله لري صحرایي محکمې ګڼي. د طالبانو د سترې محکمې مرستیال عبدالمالک حقانی تېره پنجشنبه ویلي وو 115 تنه د اعدام، 10 تنه د سنګسار، 4 تنه تر دیوال د لاندې کولو او 1 نور په درو د وهلو په سزا محکوم شوي. د 2020 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د قصاص لومړی حکم په فراه ولایت کې عملي شو. د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې حکومت یې کوم بل هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. دغه انسټیټیوټ پرون په یو ټویټ کې لیکلي، د رسمیت ته پیژندلو موضوع هم د طالبانو چلند نه دی بدل کړی. د طالبانو پر حکومت د هغه د تند دریځ له کبله انتقادونه کېږي چې د ښځو او نجونو پر تعلیم، تحصیل او کاري محدودیتونه لګولي دي. د اوکراین هوایي ځواک پرون شنبه دا وکړه چې د روسیې یو هایپر سونیک میزایل د پلازمینې کیف پر فضا ویشتلی. د دې توغندي سرعت تر غږ چټک دی چې د امریکا د پاتریوټ په نوم د هوایي مدافع په دستګاه ویشتل شوی. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا دا لومړی ځل دی چې اوکراین بریالی کېږي د مسکو تر ټولو عصري میزایل نسکور کړي، هغه هم د امریکا له مدافع دستګاه په استفادې. د اوکراین د هوایي ځواک قومندان میکولا ولیشچوک په ټلیګرام کې لیکلي چې دغه میزایل 2 ورځې مخکې ویشتل شوی. په داسې حال کې چې په سوډان کې جګړه څلورمې اونۍ ته داخله شوه، د شمې په ورځ هم هوایي حملو د دغه هیواد مرکز خرطوم ښار ولړزاوه. عیني شاهدان وایي د شمې پر سهار جنګي الوتکو د خرطوم پر بېلابېلو برخو بمباري وکړه او مخابراتي شبکه MTN وایي ټول خدمات یې ټکنی شوي. د اپریل میاشتې پر 15 د سوډان د پوځ د مشر عبدالفتح البرهان او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشاو د قومندان محمد حمدان دقلو ترمنځ د جګړو له پیل سره په سلګونو کسان وژل شوي. که څه هم د دواړو لوریو ترمنځ پر څو لنډمهاله اوربندونو موافقه شوې، خو له هغه سره هم د سرغړونو خبرونه ورکړل شوي. د فرانسې خبري اژانس په وینا په سوډان کې د وژل شویو شمېر لږ تر لږه 200 او د ټپیانو زرګونو ته رسېدلی دی. درنو اوریدونکو اوس مورا بولم چې د ازادي او اوریدونکو خبرونه واوري.
ازادي او اوریدونکي جوړونکې اسد الله لودین،
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې زینو اوریدونکو پر دې پیغامونه راټپریږي چې نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. دوی وایي د مهال افغانستان له بلا بل ستونزو سره مخامخ دی چې اصلي قربانیان ولسی وګړي دي. دوی داسې باور لري چې د افغانستان اوسنۍ حکومت په رسمیت پیژندل شي دا ستونزې به هواري شي. خو د افغانستان یو شمیر پخوانی سیاستوال او د ښځو فعالان بیا وایي طالبان دې په رسمیت نه پیژندل کیږي، ځکه د دوی په باور طالبانو د ښځو او نجونو د تعلیم او کار حقونه نه دي ورکړي. نور پیغامونه هم لرو. د بریتانیا د بریسټل پوهنتون یوه څېړنه ښیي چې افغانستان به له بې ساري تودوخې سره مخامخ شي. دا چې ولې له یوه متخصص سره مرکه هم پرې لرو. خو راځئ په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
زه محمد الله حکیار د هلمند ولایت تنمزاد ولسوالۍ څخه د پیغام تاسو ته پرېږدم. موږ د نړیوال صدا هیله کوو چې زموږ د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژني، د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني. باید د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني، خو افغانستان ډېر جنګو د بدریو داسې ځپلی دی، نو تازه داسې دی او جنګو سره وتلی هېواد دی. اقتصادي وضع هم ډېره خرابه ده. باید دوی په رسمیت وپېژني او افغانستان د حکومت سره د طالبانو سره مرستې وکړي. طالبان تر څنګ هغه اسلامي ملکونه چې موږ هیله کوو، لکه سعودي عربستان دی، او قطر دی، او ایران دی، او ترکیه ده، پاکستان دی، او داسې ملکونه دي. موږ د دغه ته هیله کوو چې موږ د طالبانو تر څنګ ودرېږي. که امریکا اوس تا خو د دوی دښمنانو تر ننه ورسره جنګېږي، هغه کې په رسمیت نه پېژني. تاسو خو اسلامي ملکونه طالبانو حکومت چې دی هغه شریع او قانون یې دی، باید تاسو په رسمیت وپېژني. نو که تاسو چېرې د امریکا یا د بل داسې یو ملک پر بغل باندې ولاړ یاست او طالبان ځپي یا طالبان حکومت په رسمیت نه پېژني، نو بیا ستاسو د هغو کم برخو افغانستان یو بېوزله جنګ ځپلی یو خوار ملک دی. بیا هم خلک غیرتمند خلک دي. باید تاسو طالبان حکومت په رسمیت وپېژنئ. طالبان حکومت اوس وار دغه دی چې حکومت وکړي. تقریبا دا چې اوس دوه کاله پوره شوله، طالبان حکومت لا تر اوسه پر مخ روان دی، شاته نه دی تللی. امنیت یې راویستلی، سوله یې راویستلی خپل ټول افغانستان کې. موږ د نړیوالو څخه دا هیله کوو چې طالبان حکومت په رسمیت وپېژني. ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې ما پیغام نشر کړي.
محترم غوښتنه مو دا ده، او دا که یو ګپه به وکړو. زه خو دا وایم چې دغه د رسنیو خبرې والله که یا په ملګریو ملتونو څه تاثیر کوي، یا په بارانیانو کې، یا په طالبانو کې، په هیچ چا به هم زه هم څه تاثیر نه لري. که لره لایې دا دونه خلک چې دا راډیو ته زنګونه وهي، تر اوسه پورې خو کومه پایله نه ده ورکړي. زما دا یو خبره وه، دا یو خبره درته کوم چې دغه ملګري ملتونه که یو وار د افغانانو هم ورسره ده، یا د روغتیا بشر دوسته خلک دي او د بشر حقوقو ته ګوري، نو دا دې داسې وکړي دغه د افغانستان اسلامي امارت یې په رسمیت وپېژني. په سل کې 80% خلک خوشحاله دي، 80 نه بلکې 90 خوشحاله دي. صرف هغه خلک ونه دي خوشحاله چې هغه په تېر جمهوریت کې کار کړی ده. هغه اوس اکثره تللي دي، دا لوی لوی میډالان خو تللي دي بار ورکوت. دا کوم پاتې سي دي؟ داسې یو کله واري په بازارو کې په سبانانې ښځې سره راغونډې شي، حقوق زنانه حقوق واړو، بشر حقوق واړو، هر چا ته خپل حقوق انشاءالله رسیږي. طالبان دی خلک نه دي. زه خپله یو عادي سړی یم، کومه یو عادي سړی یم، قومي سپین ږیری یم. نو دا پیغام مې نشر کړي او دا خبره باید چې لږ ده جدي واروي دا ملګري ملتونه چې دا د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپېژني، ټول ولس خوشحاله ده. امنیت شته، غل نشته، زانی نشته، پایلوچ نشته، هېڅوک هم نشته، بس امن امان ده، خوشحاله خوشحالي ده، عزتمند خلک خوشحالي دي. نو دا مې غوښتنه ده، بیا بار بار درته یم چې دا رسمیت ورکړي، د امارت اسلامي ته د غریبانو کارونه سم شي او کارونه ورته وشي. په دا نه رسمیتو کې کارونه کېږي، نو چې په نه رسمیتو کې دا کم کم کارونه کېږي، انشاءالله چې رسمیت ورکړي ټول کارونه به سم شي. زموږ پولیس والي وکړي ټېلیفون کار نه کوي، دغه یو میسج کړه واري درته وکړو. او که تلفون کار کا ان شاء الله اجي صاحب تو خيو محمد اشرف او داخل کو تم ان شاء الله وار نو ور کړ دون مسجام بم در تک ور خو زم غټه باندې کی ودی پدی غټه نه کی سی د امرګر ملتونه سی دی دا هم د سیو کار کی سی بس پنځه کجی په کابل کې ناری کې په غوته ډیر غوښنه کوي او سیو سپنګره دی منطقي یا ولسوالی یا ولایت په ساته خبره در سره کی لکه اجي صاحب محترم تو خي محمد اشرف د سينور که خلق ست په افغانستان کې وطن دوست خلق ست په خلکو خو به دیږي دغه خبره ته ډور غوښنه نه کوي.
سلامونه کی شریف هسته په خیر آزادۍ رادیو ټول کار کوي. سلامونه نه کیږي نه ملګری مې تاسو په دې افغانستان حکومت په رسمي توګه پیژنه ذکر نه دلته د افغانستان خلکو سیږي افغانستان نه باو سیږي په دې خونه د سید خارج کې تښتیدلي افغانان دي او په خبرې ومنل سي دي او په خبرو فکرانه وسي هغوی چې دلته و څه کار نه کړي خو غیر غلا چور چپاول اداري فساد په ټولو ککړ خلک دي او هغوی نور اعتبار وړ نه دي. د یوه سړي د کور شیشي چې دي زرې وي نو هغه به ملک ته څه خدمت کړی وي. فعلا په افغانستان کې امن و امان ده. افغانستان پیلی حکومت هر څه شرایط برابر کړي دي او که تاسې چیرې په رسمیت نه پېژندئ مکتبونو ته په زور ورکړی مکتبونه یې بند کړي دي نه ده چې دا حکومت په رسمیت وپېژندل شي. نور امن امان غلا چور چپاول دا شیان په افغانستان کې اوس ختم شوي دي او که ملګرو ملتونه په افغانستان کې ګډوډي غواړي نو هغه یې خپل کار ده. پیلی حکومت زموږ خوښ ده او د خارج د تښتېدلي افغانانو په خوله باندې باید نړیواله ټولنه دا کار ونه کړي.
سلامونه تاسو ته د زړه دردي ټول اوریدونکو او کارکونکو ته بده هلی شته جوړ او راغس دا کوم غونډه د ملګری ملتونو د خاص په کټه کې جوړیږي. په دې غونډه کې باید د طالبان حکومت په رسمیت پیژندل شي. دا رسمیت پیژندنه به د افغانستان د ولس لپاره ډېر پرمختګونه ولري او د افغانستان اقتصاد سره به ډېر مرسته وکړي او کوم غوښتنې چې ملګري ملتونه یا نړیوال طالبان سره لري دا غوښتنې ته به هم د پای لارې د پای ټکي کښېښول شي. باید د حکومت ته په رسمیت وپېژندل شي. په دې غونډه کې که دا حکومت په رسمیت وپېژندل شي د افغانستان حکومت په نوم به نور پرمختګ وکړي، د افغانستان ولس به پرمختګ وکړي. کومې ستونزې چې د نړیوالو د طالبانو ترمنځ چې دي دا ټول ستونزې به حل شي. د دې سیمې دا هیله ده چې په دې غونډه کې د طالبان حکومت په رسمیت وپېژني.
السلام علیکم، اسم الله محسن اهل مولات خبر کوم. لمړی خبره دا ده چې کوم مکتبونه چې یونیسف په اهل مولات ولسوالۍ کې فعال کړی و او د سیم پی دغه ولی بند کړه او پر څه باندې بند کړل. اوس زموږ ماشومان دغه بیرته د تعلیمو په کور کې ناست دي نو دوی داسې بیرته
اوریدونکو دا وو ستاسو هغه پیغامونه چې له نړیوالو نمو پکې غوښتلی وو چې د طالبانو حکومت ته د رسمیت ورکړي ځکه چې له دې سره به د افغانستان اوسنۍ اقتصادي او بشري ستونزې هوارې شي. خو باید یادونه وکړم چې د افغانستان یو شمیر پخواني سیاستوال او د ښځو فعالان بیا له نړیوالو غواړي چې طالبانو ته د رسمیت نه ورکوي ځکه د دوی په باور طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو شاوخوا شلو میاشتو کې ښځو او نجونو ته د تعلیم او کار حقونه نه دي ورکړي. دغو سیاستوالو او د ښځو فعالانو په بیلابیلو غونډو او مظاهرو کې خپل غږونه اوچت کړي او تر نړیوالو یې ورسولي دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوس هم ستاسو هغه پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو آزادۍ رادیو ته پریښي.
السلام علیکم، زه رحمت خان د خوست ولایت نه خبرې کوم. د دې حج
فریضه د یاد کولو په خاطر موږ وکاله انتظار وکړو. اخر نن سخت کال د خجاوکا په مدیر د ولسوالۍ کور ته راغلو وایي تاسو سخت لا شئ. پنځه ورځې وروسته یې زموږ حق بل چاته ورکړو او د پیسو په مقابل کې به فارچې چې کومې وي هغه خرڅې کړې دي. خصوص د یوکا په ریاست کې پراخ فساد موجود ده. د مسؤلینو نه مخیله ده چې دې ته باید توجه وکړي.
السلام علیکم. خیر ښه جوړه پردموږ دین ګرهر پانتون محصلینو د لوړ زده کړو وزارت د مکتوب پر اساس چې راجستر شوي محصلین چې په ملایلا کې ژوند کوي هغه د لایلې څخه ووځي. دغه په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ټولو تمویل کوونکو موسسو خپل کارونه بند کړي دي او اوس د افغانستان اسلامي دولت نشي کولای چې محصلینو ته د لیلې مصارف پوره کړي یا خدمات ورته وړاندې کړي. مننه کوم دغه رابطه زموږ غوښتنې د چارواکو پورې ورسول. بل چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې موږ ته د دغه لیلې اسانتیاوې برابرې کړي ځکه چې د محصلینو اقتصادي وضعیت خورا ډېر بد حالت کې قرار لري او دغه سي پریکړه د زده کړو پر وړاندې خندونه ایجادولو پریکړه. دغه سي پریکړه د بیرته واخلې هله مده ته موږ وختنه د چارواکو پر ورسوي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زه احمد شاه ولسمل د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته په ګریش کې د ګریش او هرات لویه لاره او تر ګریش چې راووځي ماجر بازار دی. د هرات خواته چې ځي تر ماجر بازار چې را تیر شي دلته د لامبر په غاړه کې پر دوو سرایو باندې د اسمان د خوا څخه ډبرې راشوه کېږي. داسې میده ډبرې راشوه کېږي چې د یوه سړي دوې دي او که درې شمسي اینداری دا اینداری لورماتی کړی دی. نو زه غواړم چې یو خبریال راسي او معلومات یې وکړي چې دا څنګه کیسه ده او خپورې کې په رسنیو کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د افغانستان په اسلامي امارت غږ کوم چې په دا دوه کاله کې الحمدلله کوم داسې د جنګو پېښې نه وې چې په هغه کې دې کسان مړوي. وامنو دی رښتیا وامنو دی کېد شک نه و خو بالاخره په اخترو کې که تاسې د عمومي ریاست ترافیکو ته امر ورکوئ چې که موټروان لیسن نه لري د لیسن پوښتنه ترې وکوئ که جواسیر نه لري د جواسیر پوښتنه ترې وکوئ. آیا په دې سږ کال کې د دې اختر په شپو ورځو کې تاسې ولیده چې په هر ولایت کې په لسګونو کسان تر مرګ سره مخامخ شو او په لسګونو کسان زخمیان او شپخانو ته نقل شو؟ بل مې د اسلامي امارت نه دا په جدیت غوښتنه ده چې د تېر نظام کې به چې هر څوک په موټرسیکلانو باندې ولوېده خوږ به سو شپخانې به یم قبلول نه کول تبابیت به یم نه کول. دغه موټرسیکلو سره جدي ممانعت وکړئ. په دغو موټرسیکلو باندې هر چېرته ټکر و پیښې چې کېږي موټرسیکل موټر ته ورغورځېدلی او یا دوی ترې غورځېدلي. نو دغه مې جدي غوښتنه ده ترې ځکه زه د دې ملک او یو کامی سپین ګیری یم. حاجي محمد جان د پکتیا د ولایت د تیرې اوسېدونکی په دغه کې تاسې جدیت ته معاملات ترافیکو عمومي ریاست ته وسپارئ چې هغه د جواسیر د لیسنس او د دغو پوښتنې ترې وکړي. بیا به دغو مرمرګونه انشاءالله نه پیښېږي ځکه دا څومره پیښې چې سږ کال رامنځته شوې دغه ټول هماغه ناقابله ډریوران وو چې ډریوري یې نه وه زده. تاسې یقین وکړئ چې پرون په دې منطقه کې یو موټر تیر شو ما وویل مل په خلکو یې وروخېځو. همدغه ترافیکي پېښې چې رامنځته کېږي ترافیکو سره دومره صلاحیت نشته. د ترافیکو مدیریت ته تاسې باید زیات صلاحیت ور وسپارئ چې د دې جدي پوښتنې او غوښتنې ترې وشي. که یو سړی ډریور نه وي اوس یو څوک راکته که موټر ته یې کېنو هغه موټر به وایشي. یو څوک نه پوهېږي په کتاب باندې هغه کتاب ویلی شي. یو څوک ډاکتر نه وي ډاکتري ته یې ور مخامخ که ډاکتري کوی شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د افغانستان کشری نسل ولسونو او مشرانو باندې زه د دغې اتمې ورځې مبارکي وایم. الله تعالی دې وکړي چې له دې ایسته دغه ورځ ټول کالونه دې امن راشي. کشرانو او ځوانانو تاسو به تاریخ لوستئ خو دې ما په یاد چې کله په اووم دسمبر په افغانستان کې کمونستانو کو تتا وکلا او داود خان شهید نو لیغ ورزی راده شه تنن ورزی پو تاریخ پوری پینز چلویخ کالا چی چم را جنگو نسوی دین دا غدیغو کمونستانو للاس دا افغانستان توتی توتی سوی دا کمونستانو تتا شه خ خلق موائی کمونستانو او پرچمیانو خلکیانو ته تاسې بد خلک وایي. بد هغه خلک وو چې داود خان شهید او په افغانستان کې دوی کوته تا وکړه کمونستانو ورشیانې افغانستان ته داخل کړ. نو دا څومره جنګونه چې سوي دي د دې سرمنشه دوی وو. تر نن تاریخه پورې چې په افغانستان کې جنگ نه په قرار کېږي دا د ټولو سرمنشه دوی وو. کنی په دې افغانستان کې داود خان پاچاهي کړې وه یا محمد داود خان وکړله خو هیچا په یو په بل باندې کار نه لاره. اوس چې الله تعالی دغه امن امنیت په قرار ولري چې له دې ایسته لکه دا پنځه څلوېښت کاله چې په هر کور کې ویر ده له دغه ویر نه هم دې الله تعالی نور په صلح په امن کې قرار لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ ستاسو میسج کوم. په هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ کې د اوبو مشکلات یې وروره. نو د اسلامي امارتو غوښتنه کو چې کم کس یې د بغرا ته ټاکلی دی دغه وروره اوبه نه ورکوي خلکو ته. خلک ډېر بېزاره دي. څه وروره سید
آزادی رادیو ته دا پیغام پریدم چې په ما ډېره سخته ده. ډېر سخت مشکل کې راګیر یم. زوی مې په ایران کې زندانی ده. ما نه څلور زره روپۍ ډالر غواړي. زه څلور زره روپۍ ډالر له کومه کوم. زه یو کونډه یم. ماته واړه واړه یتیمان پاتې. زه دې چې بېګۍ خورم سبا یې نه لرم. زه لس ګونیا په کور کې نه لرم. دی ما نه څلور زره ډالر غواړي.
السلام علیکم. خدای وکړه زما د پیغام تاسې نشر کړي. د افغانستان چې د جنکیانو مکتبونه او پوهنتونونه دا نه شروع کېږي او بد شروع شي. زیاتره ته چې د رواني ستونزې پیدا شوي او مشکلاتونه دي ګیرې دي. او که دا پوهنتونونه چلان نه شي نو دا به ډېره بده وي د افغانستان په آینده نسل باندې. او خدای وکړي چې دغه پیغام زما تاسې نشر کړي. او که دا پوهنتونونه او مکتبونه نه شروع کېږي باید د افغانستان نوم بدل شي. چټلستان نوم ورباندې کېږي.
زجم خان روانی د بادغیس ولایت د بالامرغاد ولسوالۍ د منګان د خرید کې زهیرم. وروره د ازموز پیغام نشر کوي. مجاهدینو د افغانستان اسلامي اماراتو چې بره هرات موټر کې را لیکېږي د شپې را لیکېږي. پرون نو یو موټر چې په سوی دی وروره مثلا اته دانې نفر زنانه ورانه شهیدان شوي دي. همغر اتلس نه زخمیان دي. همغ په دغه مثلا ورته د مسل د شپې نه یې لیکي. وروره د شپې د مسلمانه خوب اخلي.
آزادی ریڈیو خود به خیر خیرات ناری وی ورپوش خرچ کې کارملیان پر خپل بازار څنګه چې خرچ کو او په وطن کې خیر خیرات تور دی دیونه لول مکتب دی بانک کې چندې جرا چټک دا پرون څاو د انداز کې د لر مقدار دی اردار خنا لال نن څنګه لال سول او دې رشي مردار او نن لال سول دی واز جملا سره په دې وطن کې حق لري. صبر وکړه انتظار وکړه وخت به راځي.
السلام علیکم. همدرد خبرې کوم له لغمان نه. وروره دغه ځینې طالبان دي چې دا یګان نیم طالبان دي چې دا اوس د طالبانو لیکو کې سره یو ځای شوي دي. وروره خلک نه پریدي هغه ته یو ځای کې بل ځای کې سی وګوري بس همدغه خلک دی را کلکی کم ځای کم ځای نه دی پښتنې تینه نه کوي وروره او بل خبره دا ده چې چا یو بل سره تزار وروره بس طالبان کې کلکی کې ورته اجازه ته دی ما ته دا مثال د خبره تزار داشه داشه په دې خبره هغه کې دی لږه دغه غږ دی مونږ د طالبان نور انورم په خدای سپارم دی الله رحمان
اوریدونکو دا وستاسه پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي د بریتانیا د برېستل په هانتون یو نوې څېړنه ښیي چې افغانستان بل به ساري تودوخه سره مخامخ شي په څېړنه کې پاپیو نیوګنی او یو شمېر نور هیوادونه هم یاد شوي چې د ګرمۍ له کبله به زیانګالي وي د چاپریال ساتنې له متخصص عاصم معیار نمیو پختل چې د افغانستان آسیب پذیري یا زیانګالنه په کومو برخو کې ده
د تودوخې د څپو پر وړاندې د افغانستان آسیب پذیري په دې کې ده چې له یوې خوا د هوا تودوخه هغه کچې ته رسیږي چې صحت ته مضره ده او له بلې خوا د دغه تودوخې پر وړاندې د خلکو سره هغه وسایل نشته چې ځان پرې مسؤول یا خوندي کړي د بېلګې په ډول په نورو هېوادونو کې چې کله تودوخه لوړیږي د برېښنا شتون د دې لامل کیږي چې خلک ځان ته څنګه یخنی د پکو او یخچالونو او نورو توکو په مرسته برابره کړي او یا هم ځینې نور امکانات ورته مهیا کیږي هغه په موټرو کې د سړو هوا شتون دی او یا په ګرمه هوا په وخت کې لږ ګرځېدا دا ډول نور سهولتونه په پام کې نیول کیږي خو چې په افغانستان کې دا په نشت حساب دی همدا دوه علتونه لیوی خو د تودوخې ډیرواله او بل خو د خلکو استقامت او یا لږ توان د دې لامل کیږي چې تودوخې څپې په افغانستان باندې وادونو کې زیان من کوونکې تمام شي او اټکل دا شوی دی چې په راتلونکي کې به دا زیانونه ډیر کړي
مایار صاحب افغانستان کې خو سږ کال پسرلی بارانونه هم وشول ان ځینو مرکزي ولایتونو کې د حمل په میاشت کې واورې ووریدې داسې حالت کې بیا ګرمه څپه له کومه راځي
تیر کال هم په افغانستان باندې د تودې هوا یوه څپه وړی راغله او هغه داسې وه چې د تودوخې کچه تر اوسط کچه چې ډېره لوړه وه که څه هم د هغو د تلفاتو د کرار او پورونه ور نه کړل شول خو ممکن په ځینو سیمو کې ماشومان یا زاړه کسان ته د ستونزې او یا هم د تلفاتو لامل شوی دی د تودې هوا څپې له لرې دوی څخه راځي داسې هوا چې دا چې هوا په ټولو اتموسفیر کې یو د بله سره تړلې ده او له یوې سیمې بلې سیمې ته ځي نو د تودې هوا څپې هم له یو ځای څخه بل ځای ته لیږل کیږي یا حرکت کوي که موږ خو د افغانستان د تودوخې د هوا څپو ته وګورو موږ چې په وړو کې تقریبا تودې هوا څپې د هند له بهر څخه او همدارنګه د خلیج له بهر څخه او له کاسپین بهر او همدارنګه اتلانتیک بهر څخه راځي او په دې طرح هم د افغانستان تر غرنیو سیمو پورې رارسیږي وسنی ورښتونه او واوره هغه د دې مخنیوي نشي کولای بلکې دا یو لنډمهاله توپیر دی په د هوا په حالاتو کې چې هغه هر وخت پیښېدلی شي اما په وروستیو کې د اقلیمي بدلون له کبله د دو فریکونسي او تعداد ډېر شوی دی که چېرته موږ هغه د ثبت شوي ارقامو ته وګورو موږ چې سږ ژمی تر پخوانی و هغو او یا هم تر اوسط که چې تود و ژمی هم تناته د حدود په میاشته کې تودې هوا تپې وي خو البته د دې توپیر دا دی چې دا زیانمنونکي نه دی خو د اوسط کچې څخه تودې وي او لمدې کبله ورته تودې هوا تپه ویلی شو اما په هغه تودې تپې یا د تودې هوا تپې چې په اوړي کې پیښیږي هغه بیا صحت او روغتیا ته زیانمنونکي دي
د چاپریال ساتنې متخصص عاصم مایار و چې له ازادۍ رادیو سره غږیږي
تاسو هم کولای شئ چې ازادۍ رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422 11 24 201
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.